آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د ایستاسه د روختیا او سوکالی په هیله د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري
چین وای له طالبان نه غوښتل چې د سولې لپاره پروسه سره ملګری شي د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای چې د زربا د پاکستان په منځګړیتوب د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ مذاکرات پیل شي او د سریلانکا متنازع صدر اعظم استعفا وکړه
نن د 1309 کال د لندۍ د میاشتې څلورویشتمه نیټه ده چې د 2013 سوي کال د دسمبر د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسې پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ چین وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي
موږ د افغانستان د خلکو ارادې ته درناوی لرو موږ په دې برخه کې له افغانستان ملاتړ کوو منځګړیتوب کوو
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو تولید کم شوی دی
کاهش در کشت کوکنار و 29% در تولید کاهش در تولید کشت کوکنار به میان آمد
خوز پام وکړی د دې سات خبرونو ته ویندویان سید سلیمان شاه او عاشق الله رحیم زوی
السلام علیکم د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی له طالبان غوښتل چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي وانګ لی نن د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزي غونډې نه وروسته یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله هغه وویل جنگ نتیجه نه ورکوي بلکې سوله موږ خپل هدف ته رسولی شي نوموړي زیاته کړه چې چین د سولې په اړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کوي او مذاکراتو ته زمینه برابره کړې ده وانګ لی وویل چې چین غواړي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی هم کانفرنس ته ویل چې یو بل باندې د تورونو لګول نتیجه نه ورکوي او پاکستان غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پراخه شي مطبوعاتي کانفرنس ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم وینا وکړه ربانی ویل چې له پاکستان یې غوښتل چې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي
د لندن د ګارډن ورځپاڼې د سیاسي چارو مبصر او مشهور جرنالیست مایکل فوچس چې وایي چې اوس وخت رسېدلی چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ورسوي ځکه په دې اوږده جنگ کې مالي منابع مصرفېږي عسکري مري او د نړۍ په ګوښه ګوښه کې د روس او چین د نظامي طاقت د زیاتېدو د اقلیمي بدلون په شمول په راتلونکي وخت کې په مخ کې د چیلنجونو لست پراخه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت لپاره یې په جدي توګه د افغانستان په پرتله اهمیت زښته زیاتوي فوجس په دې نظر دی چې د افغانستان جنگ د متحده ایالاتو ټول ستراتیژیکي توجه د مهمو نړیوالو مسایلو نه بل خوا اړوي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت استازي بزر د افغانستان د طالبانو تحریک سره وکوري او دا غونډه د نوموړي په وینا د واشنگټن په غوښتنه د اسلام آباد د منځګړیتوب او کوښښ په وجه ممکنه شوې نور تفصیل د اشق الله رحیم زوی نه واورئ
د دینه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي مامور او د افغانستان د سولې د پاره ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د قطر په پایتخت دوه کې د طالبانو د تحریک د سیاسي دفتر د استازو سره څوزل کتلول خو د پاکستاني مامورانو او طالبانو په قبل د دوړو خواوو ترمنځ خبرې وشولې خو کومه غوڅه نتیجه یې ورنکړه خلیزاد یو هفته مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم او د پاوست لوی درسیز سره ملاقاتونه وکړل او د مرستې غوښتنه تینه وکړه عمران خان پرون د جمعې پر ورځ په خبر کې ویغونډې ته وویل چې د واشنگټن رویه اوس بدله شوې او د مرستې غوښتنه یې د پاکستان کړې ده دا خبره نور نه کوي چې پاکستان کومک نه کوي چې طالبان خبره ته کینی د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یوې رسمي بیانیه کې ولیدل چې پاکستان پورا زیار باسي چې امریکا د روغې جوړې لارې په افغانستان کې په بریالیتوب یو سیاسي حل ته ورسیږي او هیله لرو چې افغانستان نه د سیمې د یو دوست په توګه ووځي ناکامي نه غواړو عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غاک واشنگتن اوري. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ ویل دي یو امریکایي عسكر رسمن په دې تورن شوی چې یو تن ملکی افغاني وژلو. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د جمعې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې دا عسكر میتیو ګلیسټن نومیږي او اعتراف یې کړی چې په یو ملکی افغان باندې ډزې کړې وې او وژلو. د رپورټ لمخې وژل شوی افغان رسول نومیده چې د 2010 میلادي کال د فروری په میاشت کې د هلمند ولایت د مارجه پولیسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو یو اډې سره نږدې وشتل شوی و.
د سریلانکا صدراعظم او پخوانی جمهور رئیس ماهیندل راجاپاکسا چې مقرری دغه هیواد سره محکمې د جمعې په ورځ غیر قانوني اعلان کړی و د خپل دندې نه استعفا وکړه. پاکستانان په خپل استعفا کې ویلي دي چې نه غواړي هیواد په سیاسي او اقتصادي بحران کې مبتلا کړي. پاکستان چې د جمهور رئیس میتریپالا سیریسینا لخوا د صدر اعظم په توګه نومول شوی و په پارلمان کې ماتې وخوړله او د اعتماد رایې ورنه کړله. توقع کېږي چې مازول شوی صدر اعظم وکرم سنگھ به بیرته پر خپل رسمي دنده وګمارل شي.
دا واشنگتن دی او دا هم د سات څو نور خبرونه. د هند کرناټکا په صوبه کې یولس کسان د زهري خوړو د خوړلو وروسته د مړه شوي او درې نوي کسان نور په روغتون کې بستر شوي دي. د خلکو په یوې میلې کې په زهرو الوده شوي تور بانجان خوړلي وو. یو بل کس چې تیره هفته په فرانسه کې د کرسمس په یو مارکیټ باندې پر خلکو باندې د بدري غډیزو په لزو په نتیجه کې زخمی شي او نن مړ شو. په دغه پیښه کې څلور کسان وژل شوي او یولس کسان نور زخمیان شوي دي. د یوکرین حکومت اعلان کړی دی چې دوی به د رومن کاتولیکانو نه ځان بیل کړي او مستقل ارتودکس کلیسا به پرانیزي. د استرالیا حکومت ویلي چې له تلابیب نه دغه هیواد سفارت بیت المقدس ته نه انتقالوي او د صدر اعظم سکاټ موریسن د مخکېنی نه برعکس د فعلن لپاره هغه خپل پریکړې نه صرف نظر کړی دی. موریسن نن د شنبې په ورځ یوې انتخاباتي غونډې ته وویل چې استرالیا بیت المقدس د اسرائیلو د حکومت د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني خو سمدستي پلان نه لري چې خپل سفارت ورته انتقال کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. چین وای د افغانستان د حکومت او اسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي. په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډ مجلس کې له طالبانو څخه وغوښتل شول چې سولې ته حاضر شي. افغان چارواکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې خپلې ژمنې عملي کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال رنګول څاروان په راپور کې واوري.
د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په دیناس کې ټینګار په افغانستان کې د مذاکراتو په پیل او د سولې له پروسې په ملاتړ وو. د ولسمشر غنی په وړاندې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې په کې له ترهګرۍ سره مبارزه او د امنیت یادونه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل په سیمه کې ځینې ډلې شته چې ملاتړ لري او دا ډلې په افغانستان کې تاوتریخوالی رامنځته کوي. هغه د پاکستان وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
خواست ما ای بوده که در پروسه صلح با
زمو غوښتنه دا و چې د سولې په پروسه کې دوی داسې همکاري وکړي چې نتیجې خلک وویني. همکارانو تل ویلي چې په افغانستان کې سوله په سیمه او پاکستان کې سوله ده. اوس د دې وخت را رسیدلی چې عملا دوی د عملی اقداماتو له لارې دا وښيي چې څه وایي هغه دي او که نه.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بیا د باور د رامنځته کېدو وویل. د ملاوتۍ د لوبې پای ته رسېدلې غوښتل. دی وویل چې تیر دی او پاینده باید فکر وشي. شاه محمود قریشي افغانستان ته لویه تحفه سوله وبلله. هغه وویل باید پر مخ لاړ شو.
زه دلته یم چې په افغانستان کې مختلف اړخونه وهڅوم تر څو مذاکره وکړي. پاکستان به خپل رول ادا کړي. موږ به په خپل ټول توان هڅه وکړو چې د مذاکراتو پروسه په مخ لاړه شي. خو بالاخره دا افغان پریکړه ده. تاسو باید پریکړه وکړئ چې کله او څنګه مذاکره وکړئ.
په دې ناسته کې سیاسي روغې جوړې، وده او اتصال او په امنیت او ترهګرۍ ضد بحثونه وشول. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له طالبانو وغوښتل چې مذاکره وکړي.
موږ د افغانستان د خلکو ارادې ته درناوی لرو. موږ په دې برخه کې له افغانستان ملاتړ کوو، منځګړیتوب کوو.
دا درې اړخیزه ناسته په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې د امریکا سفارت د پاکستاني رسنیو هغه راپور چې لومړی وزیر عمران خان ویلي چې پاکستان به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. سفارت هرکلی کړی خو هم ویلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو سره پخوا هم کتلي دي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ دا دوهمه درې اړخیزه ناسته وه. لومړی یې تیر کال په چین او درېیمه به یې راتلونکي کال ته په اسلام آباد کې دایره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي په جنوب کې د نشئی موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو لا هم د افغانستان لپاره یوه لویه مسأله ده. د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزیر سلامت عظیمی په کندهار کې وویل چې غواړي د ځایي خلکو په مشوره د خپل وزارت نوې انکشافي پروژې په جنوبي ولایتونو کې پیل کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واوري.
جنوبی ولایتونه د نشئی توکو د تولید عمده سیمې بلل کیږي چې د چارواکو په وینا یوازې هلمند ولایت تر 90% زیات تریاک تولیدي. د نشئی توکو پر ضد مبارزې وزیر سلامت عظیمی په کندهار کې د نشئی توکو پر ضد مبارزې وی غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د 2 میلیون معتادینو موجودیت د هیواد لپاره ستر بحران دی. نوموړي د نشئی توکو پر ضد مبارزې په ترڅ کې سږ کال د جنوب په ساته د نشئی توکو د 90% کموالی خبر ورکړ، خو زیاتوي چې دا هڅې بسنه نه کوي. دا وایي نشئی توکو زموږ د مملکت حیثیت تاوان رسولي. زموږ 3 میلیونه افغانان په نشئی توکو باندې اخته دي او د یوې ساري ناروغي په ډول سالمو کسانو ته خپریږي. په جنوب کې 10% لرو، 40% په کښت او 90% په تولید کې کموالی راغلی چې دا یو اسانه خبره نه ده او په یو نیک پالې نیسو. د نشئی توکو پر ضد مبارزې د نوې پالیسۍ د تشریح په پروګرام کې چې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو ولایتي مسولینو پکې ګډون کړی، د نشئی توکو پر ضد مبارزې وزیر وویل چې افغانستان د نشئی توکو د نړیوال عواملو په برخه کې هم له خپلو کاري شریکانو سره د پالیسۍ پر جوړولو باندې بوخت دی. د په دې اړه داسې ویل: د نشئی توکو ضد مبارزه کې د ملي وحدت حکومت د نشئی توکو د غشتنې د راټیټولو، د بدیلی معیشت او د قانون د تطبیق پالیسی جوړې کړي. خدا صحیح ده چې دا یو ملي موضوع ده، اما نړیوال رشې لري او افغانستان د نشئی توکو قرباني دي. په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مسایلو په اړه د نشئی توکو زموږ مسوده هم تصویب شي. خو ځای اوسیدونکو د مزکوالو لپاره د اقتصادي پروګرامونو عملی کول د نشئی توکو په مخنیوي کې تر ټولو اغیزمنه لار بولي. د کندهار د ولایتي شورا غړی نعمت الله شردلی وایي چې حکومت له کروندګرو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی.
زه تاسو ته پوس کندا وایم که کومک زموږ د بزګرو سره ونیسي، که حکومت وایي، که رایت وایي، که هر څوک وایي، ولې هغه مجبور دی چې هر وعده چې تاسو د سره ده یا ته زموږ سره کوي که ټول عملي نیسي، 50% خو باید چې عملي شي. زموږ به خپل بزګرو خپل خلکو ته فرما جوړوي چې ټوله په یوه کال یا په یوه وار نه کیږي، نو دغه ستاسې بدیل دی، تاسو په دې قناعت وکړئ.
د جنوب د څلورو ولایتونو د نشئی توکو پر ضد مبارزې د اداري مسولین او کاري شریکان د نشئی توکو پر ضد مبارزې د میکانیزم او ارزونې پر لارو چارو باندې د بحث لپاره په کندهار کې د 3 ورځو لپاره سره راټول شوي دي. حکومتي مقامات وایي چې نشئی توکي په افغانستان کې تر امنیت وروسته دوهمه لویه ستونزه ده چې د حل لپاره یې دوی قوانین جوړ کړي او د عملي کولو لپاره یې هم کلک هوډ لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، په کندوز کې یو شمیر موټروانان او سوداګر وایي چې دولتي مامورین ترې په شیرخان بندر کې له هغه څخه زیاتې پیسې اخلي چې د ښاروالۍ لخوا تعین شوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم یازمان په راپور کې واوري.
د قندوز یو شمیر موټروانان او سوداګر ادعا کوي چې په شیرخان بندر کې ترې پولیس او د ښاروالۍ مامورین له هغې زیاتې پیسې اخلي چې د ښاروالۍ لخوا تعین شوي دي. دوی زیاتوي چې که پیسې ورنکړي ستونزې ورته جوړوي او له کاروباره پاتې کیږي. د قندز شیرخان بندر په سیمه کې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د امو پرسین د پلل جوړیدو وروسته ل دغه بندر څخه ترانزیټي سوداګریزو مالونو وړل راوړل زیات شوی وو. ل تاجکستان څخه د تیلو واردولو هم د دغه بندر ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. درې کاله وړاندې کله چې وسلوالو طالبانو قندز سقوط کړ، د شیرخان بندر له لارې د سوداګرۍ کارونه ټکنی شول او له قندز څخه سوداګرو خپلې سرمایې وویستې. اوس یو شمېر سوداګر او د لویو لاریو موټروانان ادعا کوي چې د شیرخان بندر په سیمه کې ترې دولتي مامورین او پولیس تر هغې زیاتې پیسې اخلي چې ورته ټاکل شوي دي. یو تن سوداګر سید جلال چې د شیرخان بندر له لارې تجارتي توکي وړي راوړي داسې وایي:
اخوازیایی هست که در شیرخان بندر ما همیشه به او دست و پنجه نرم میکنیم و یکی از اون شاروالی شیرخان بندر است، غیر قانونی از ما اخوازی میگیرند.
په شیرخان بندر کې ورڅخه د دغه سیمې خاروالی غیر قانونی پیسې اخلي. کله چې تجارتي مالونه یو ولایت ته داخليږي، هلته خاروالی حق لري چې پیسې واخلي، خو دلته یې غیر قانونی اخلي. اوس مهال له شیرخان بندر څخه یوازې تعمیراتي سیخونه او سیمټ واردېږي، خو دغه سوداګر وایي چې که له دوی څخه غیر قانوني پیسې وانخیستل شي، د سوداګریزو موادو نرخونه هم یو څه کمیږي. د سوداګرو د اتحادیې مسؤول شمس الله د غیر قانوني پیسو اخیستو په اړه داسې وایي:
شاروالی غیر قانوني میگیره، خواست ما از ولایت نمیسته که از یا جلوگیری کنند، ولی ما گفتیم
خاروالی له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي. دوی څو ځل شکایت کړی، له ولایت څخه هیله کوي چې د دغو غیر قانوني پیسو اخیستو مخه ونیسي، خو فکر کوي چې د ولایت پاملرنه ورته کمه ده. مرکز باید د سوداګرو دغو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د سیمې موټروانان هم وایي چې له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو موادو وړل راوړل کم شوي دي، نو ځکه هر دولتي مامور چې موظف وي له سوداګرو او موټروانانو زیاتې پیسې اخلي. په شیرخان بندر کې دولتي مامورین له موټروانان او سوداګرو څخه د اضافي پیسو اخیستو په اړه څه نه وایي، خو مخکې له دې هم سوداګرو ورته شکایتونه درلودل. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
محترم اوریدونکو، پاکستان له ډېرې پخوا زمانې څخه د خبریالانو لپاره یو خوندي ملک نه و. هغو ژورنالیستانو ته زیات خطر او ګواښ پکې شته چې د افراطیت او سخت دریځۍ، دینی بنسټپالنې او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنو په هکله خبر جوړوي. په همدې وخت کې د پاکستان حکومت د امریکا غږ د پښتو او اردو ویبپاڼې بندې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مظاهره کوونکي د اسلام آباد په لور روان دي او دا شعارونه ورکوي: موږ ازادي غواړو، موږ ازادي غواړو. هغوی د دې حقوقو د لرلو غوښتنه کوي چې له زورولو او ویرولو نه پرته په آزاد ډول خپل کار وکړي. که څه هم پاکستان د نظامي کودتاګانو تاریخ لري، خو په دې نږدې وخت کې د ملکي حکومت بې سابقې دوره هم ولیدله. خو خبریالان وایي چې د ملکی دیموکراتیک حکومت په لس کلنه دوره کې د رسنیو آزادي پیاوړې شوې نه ده. د پاکستانی خبریالانو شکایت له تیرو څو کلونو راهیسې بالکل زیات شوی دی. هغوی وایي د ډیرو مهمو رپورټونو مخه نیول کیږي. یو شمېر با تجربه خبریالان د دیکتاتورۍ په وخت کې توقیف او په شلاخو ووهل شول. هغوی وایي اوسنی حالت تر پخوا لا ډیر بدتر دی.
اوس دور مې کیونکه اوپن مارشل لا تھا
هغه وخت چې هرڅه کېدل هغه به کارول، ځکه مارشل لا یعنی نظامی قانون جاری وو، نو ځکه اخبارونه بند ول. خو نن موږ د دیموکراسۍ څرګندون کې نظام لرو، اساسي قانون پر ځای دی، خو د پردې تر شا د تیارو قوتونه له هرې وسیلې نه کار اخلي چې رسنۍ تر خپلې ولکې لاندې کړي.
کانسټیټیوشن کو ابایس پر ډال دیا گیا تھا.
د تیارو قواوې یو نرمه او غیر مستقیمه اصطلاح ده چې د پاکستان ځواکمنو تشکیلاتو ته کارول کیږي. په دې کې پوز او استخباراتي ادارې شامل دي. د دې هفتې په سر کې یو وتلی خبریال سیرل المایده ته امر وشو چې محکمې ته ولاړ شي او د هغو تورونو ځواب ووایي چې په ده باندې د خیانت په تړاو لګېدلی دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وویل دغه اقدام به په پاکستان کې د بیان او رسنیو آزادي نور هم لمرینه ونیسی او غږ به خفه کړي.
راپورٹ وای پټول پاکستان کې حالت خراب دی، خو یو شمیر سیمې په پاکستان کې د رسنیو لپاره د تیارو کندې دي چې خبرونه ترې نشي ترلاسه کېدلی. د پاکستان نوی حکومت او نوی ګوند تحریک استقلال پاکستان چې د جولای په میاشت کې قدرت ته ورسید وایي چې رسنیو ته به یقینا ازادي برابره کړي. فیصل جاوید خان چې د حاکم ګوند سړی دی وایي چې دوی په دې کې سابقه لري چې ادارې له سیاسي لاسوهنو نه آزادې او خوندي وساتي. خو یو شمیر خبریالان وایي چې له دې وعدو سره سره دوی همدا اوس له دې فشار سره مخامخ دي چې پر نوې اداره د انتقاد لهجه نرمه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
محترم اوریدونکو، د یمنیانو د سولې د لومړي پړاو خبرې د پنځشنبه په ورځ په سویډن کې پای ته ورسېدې. په دغو خبرو کې موافقه وشوه چې په مهم بندري ښار حدیده کې به اوربند وشي او بندیان به تبادله شي. د امریکا غږ د ملګرو ملتونو خبریاله مارګریټ بشیر د یمن د ډارونکو وضعیت په باره کې رپورټ راکوي.
د یمن په جنگ کې د شامل خواو سره د سویډن له پایتخت سټاکهولم نه بهر د دسمبر د میاشتې د شپږمې نېټې نه راپه دې خوا د منځګړیتوب کوشونه روانو. د یمن د حکومت او حوثي اغیانو ترمنځ د لومړي پړاو خبرو توقع کېدله، مګر اوس ورنه دومره زیاته هیله نه کېږي. شامل خواوو په یوه ډېره مشکله موضوع موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریس وایي
We have reached an agreement on Hodeidah port and city, which will see a mutual redeployment of forces from the port and the city and the establishment of a governorate-wide ceasefire.
موږ د هودیده او د خار په باره کې موافقې ته ورسېدلو چې له بندر او خار نه به دواړه خواوې قواوې وباسي او اوربند به وشي. ملګري ملتونه به په بندر کې مخکښ رول ولوبوي او له دې لارې به د بشري مرستو په رسولو کې اسانتیاوې پیښ شي. د ملکیانو تګ راتګ به پیل او د میلیونو یمنیانو په ژوند کې به ښه والی راشي. حوثي اغیانو دوه کاله حدیده بندر چې پر نفوسه سیمه ده کنټرولوله او د سعودي په مشرۍ ائتلاف کله نا کله بنداوه. دغه نیستي ځپلي هیواد لپاره حدیده د ملا د تیر معنا لري چې د دغه بندر له لارې 80% خواړه، تیل او دارو درمل واردېږي. ګوتریس وویل هغه کوششونه لا زیاته نه دي رسېدلي چې د دوه مهمو هوایي میدانونو د بیا پرانستلو او اقتصادي اقداماتو په باره کې موافقې ته د رسېدلو لپاره کېږي چې ویجاړ شوی اقتصاد بیرته په پښو ودرول شي. مګر لا تر اوسه په راتلونکو ورځو کې امکان شته دی، ځکه چې د تړلو دروازو تر شا خبرې روانې دي. موافقه وشوله چې دواړه خواوې به د جنوري د 6 نیټې پورې په یو بل باندې 15,000 بندیان سپاري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال اندریو ګلمور چې په دې نږدې وختو کې امن ته سفر کړی و، امریکا غږ ته وویلې د بندي کېدو شرایط د ویلو نه دي. د بندیانو د تبادلې د خبرونو په اورېدلو سره خوشاله شو. اندریو ګلمور نو وایي
very important not just in terms of the mitigating the suffering of those people held in terrible conditions of detention.
دا نه یوازې د هغو کسانو د کړاوونو د کمولو په لحاظ مهم دی چې په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل شوی، بلکې د باور د پیدا کېدو لپاره هم مهم دی چې غیر مستقیم سیاسي تاثیر لري. د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې په تبعید کې ژوند کوي، حکومت چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي ترمنځ جنگ د امن اقتصاد تباه کړی دی او څه باندې 2 میلیونه خلک یې د لوږې په پاڼ ودرولی دي. ملګرو ملتونو له مرسته ورکوونکو هیوادونو نه د بل کال لپاره د 4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده چې د کړاوونو په سپکولو کې مرسته وکړي. خوړو کمښت په بشر دوستانه لحاظ طبقه بندي شوی دی او ټول هیواد په 4مه درجه ستونزو کې واقع دی. مګر د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارک لوکاک وایي اوس د 1,400,000 خلک په ډیر بد حالات کې دي چې په 15مه برخه کې راځي. مارک لوکاک وایي
وی هاف نیور بیفور ډاکومنټډ پیپل ان فیز 5 ان د فود کرایسس ان یمن.
موږ په خوا هیڅ کله په یمن کې خلک د خوړو د ستونزې په لحاظ په پنځمه درجه کې نه وو شامل کړي. په عمومي توګه دغه کسان په څلورو ولسوالیو تایز، ساده، حاجا او هدیده کې اوسیږي چې په دغو څلور واړو ولسوالیو کې جنگ په زور روان دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په داسې یوه پرېکړه بحث کوي چې په سویډن کې د شوو موافقو ملاتړ وکړي. ملګري ملتونه په نظر کې لري چې بل کال د یمنیانو بله غونډه جوړه کړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
محترم اوریدونکو، په کندوز کې سږکال د شولو حاصلات ښه وو. پام وکړئ، په همدې اکله د امریکا غږ خبریال ګلرحیم نیازمن راپور ده.
دهقانان په شولو یا د وریجو په فصل شپږ میاشتې خواري کوي. د وریجو پروسس هم تر یوې میاشتې پورې وخت نیسي. دهقانان وایي چې سږکال د وریجو حاصلات ښه وو، خو د حاصلاتو په زیاتوالي او کموالي کې د ځمکې پالنه زیاته ونډه لري. په دهقانۍ کې تر ټولو سخت کار د شولو نیال خېشاوه کول او د هغې پروسس دی چې وریجې تی وباسي. څو تنه د شولو پاړولو، نینې کولو او لمر ته په هوارولو بوخت دي. دغه هر مزدور د ورځې په 9 کیلو وریجو مزدوري کوي. د علي آباد ولسوالۍ د عمرخیلو د کلي یو تن دهقان صاحب جان وایي چې سږ کال یې له شولو ښه حاصل اخیستی او تمه لري چې یو څه پیسې به تر بل کال پورې وسپموي.
شولې اصل څه ښه وو، تو مشکل دلته رسېد. کوټو تراتور یو 7000 روپۍ مرد کار یو نیمن. موږ تقریبا 100 جریبه کرلې وه، یعنی 100 جریبه تقریبا 2000 من وریجې کوي. نیمه جریب 100 منه. همدغه سرخه زراعت ښه دي او وریجې هم ښه دي، چې پلاو پخې اصل هم خیر ده. تمام نیا واوی نه ښه نه بد. موږ دغه سږ کال 300 شلو 150 څلوېښت پورې خرڅ کړي دي او دا نوې سراولې تللې ده. 200 څلوېښت روپۍ، 250 روپۍ دا ریټونه دي. دا اوس فعلا
څو قسم وریجې کرل کیږي؟
کندوز کې باړه دي، څه لونګۍ ویلې او دغه سرخه زراعتې دي، یو څه کجکې ویلې، یو څه چلمله ویلې. چلمله ټول اصل دغه اصل ښه دي. دا سرخه زراعتې
کومې وریجې ښه پلاو ورکوي؟
دغه سرخه زراعتې ښه پلاو ورکوي. پلاو کې دغه کیسه
د قندوز عام خلک زیات وخت وریجې پخوي. د نورو ولایتونو خلک هم چې کله قندوز ته راځي، د ښې ذائقې په خاطر د دغو ولایتونو وریجې کور ته وړي. ګل رحمان یو بل دهقان دی. هغه وایي چې دوی د شولو په پخلي زیات مصرف کوي.
مسد مردکاری د شولو وخت کې د عربیا او منوریزي د ورځې چې پخاله کوي او کله چې شولې پخوي بیا یو نیمه ورځې له سباینه ته 12 بجو د شپې پورې دوی مزدوري ده. یو نیمه ورځې او که روز قرار دی ورځې ته مازدیګر کار کوي، یو نیمه ورځې روز. تقریبا د موږ وسته د ما شخصا په خپله دغه نه تقریبا 100 منه ورځې مانه ته لوګري ته د شالې پزراش کیږي.
نو موړې زیاتوي چې د دهقان خواري او موسم پر ټولو زراعتي حاصلاتو تاثیر لري.
تیر کال هم خو بعض ځمکې د حاصل کوي، بعض ځمکې خراب حاصل کوي. ځمکې د ځمکې فرق ده، هوا پورې فرق لري. بل سړی زحمت کوي، خواري کوي، ځمکه حلالوي، کوټ ورکوي، یو سړی نه ورکوي، یو سړی خښاونه کوي. ځمکې څوک څه خدمت کوي، ښه حاصل اخلي، خدمت نه کوي حاصل نه. تقریبا د ما 9 جریبه ځمکه ده او دغه مینه مې شولې دي. یو خلک شولې درې درې نیم ټیره شولې دي. دهقانې کې دغه فصل غیر له شول نه نور هیڅ فصل خواري نه غواړي. دا ډېر زحمت غواړي. دا څه کله نیال کېل نیال نه څه بخوري، څه کله ته خو سره خوري تاغه پوري دا وبخوري.
د قندوز د وریجو په بازار کې یو من یا 1 کیلو وریجې په 300 یا 350 افغانۍ پلورل کیږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
نو څو خبرونو غټ کې. چین وایي له طالبانو نه غوښتي دي چې د سولې له پروسې سره ملګري شي. دغه خبره د چین خارجه وزیر وانګ لی نن د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وکړه. د متحده ایالاتو پوځ ویلي او امریکایي عسکر چې په 2018 میلادي کال کې د هلمند ولایت د مارچ پولیس والي کې یو ملکي افغان وژلی او رسمن په قتل تورن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت استازي بزر د افغانستان د طالبانو سره وکړي او دا غونډه د هغه په وینا د واشنگتن په غوښتنه د اسلام آباد د منځګړیتوب او کوشش په وجه ممکنه شوه. د لندن د ګاردین ورځپاڼې د سیاسي چارو مبصر او مشهور ژورنالیست مایکل فوجس وایي اوس د دې وخت رسېدلی چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل اوږد جنګ نور پای ته ورسوي. د سریلانکا صدر اعظم او پخوانی جمهور رئیس مهندل راجا پاسکا چې مقرری د هیواد سترې محکمې د جمعې په ورځ غیر قانوني اعلان کړی وه، له خپلې دندې نه استعفا کړې ده.
او د هند کرناټکا په صوبه کې یولس کسان په زهري خوړو باندې د مسموم کېدو له امله مړه شوي او درې نوي کسان په روغتونونو کې بستر دي.
درنو اوریدونکو، ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس اجازه غواړو. د خدای په امان.